شومدید
ډیر مننه کوم مصطفی صدیقی وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د طالبانو یو درې کسیزې پلاوی د خپلو زندانیانو د خوشی کولو لپاره پرون کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره په خپل ټویټر پاڼه باندې تایید کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا مخکې ویلي وو چې د طالبانو له پلاوی سره درې ځله په ویډیو کانفرنس باندې خبرې کړې دي. د بندیانو د تبادلې موضوع پکې تر بحث لاندې نیول شوی. د دوی په وینا یو پلاوی کابل ته راته او دا د پرون د طالبانو په تایید سره دا پلاوی کابل ته رسیدلی دی. نور مسایل هم لرو. د کرونا وایرس په اړه باندې به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سرچکی، د طالبانو درې غړي د خپلو زندانیانو د خوشی کولو لپاره کابل ته رسیدلی دي. نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دا د سیف د چلډرن د مؤسسې سپارښتنه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس کووید 19 ناروغي مثبتې پیښې په هیواد کې 180 ته رسیدلی دي، او د تاجکستان په زرګونو کارګر د ماسکو په یو هوایي ډګر کې سار پاتې دي. پوره خبرونه. د طالبانو درې غړي د خپلو زندانیانو د خوشی کولو لپاره کابل ته رسیدلی دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو تخنیکی ټیم د سه شنبې په ورځ کابل ته ورسید. د هغه توافق له مخې چې د فبروري په 9مه د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شو، ویل شوي چې د افغانستان حکومت به د طالبانو نږدې 15,000 بندیان خوشی کوي، او په بدل کې به طالبان د افغان حکومت شاوخوا 1,000 تنه آزادوي. ورسته تر دې چې د 2001 کال په نومبر کې د طالبانو رژیم او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له لوري وپرځول شو، دا د طالبانو لومړی رسمي پلاوی دی چې د افغانستان پلازمینه ته تللی دی. د افغانستان د حکومت چارواکو تر اوسه د دې هیئت په اړه څه نه دي ویلي، خو د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل مخکې ویلي وو چې حکومت او طالبانو سره منلی ده چې د طالبانو یو پلاوی به د زندانیانو د خوشی کولو لپاره کابل ته راځي او مخامخ خبرې به کوي. نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دا د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوالې ادارې سیف د چلډرن سپارښتنه ده. د دغې ادارې مشر تیموتی بیشپ دا غوښتنه پرون د یوې خبر پاڼې له لارې کړې. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې مریم عطایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
آقای تومیتی اشاره میکنه که افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا به حمایت و کمک های جهان نیاز داره. اما طور که در این
اقلیت ای وی خاغلی تیموتی ویلی د افغانستان کرونا سره د مبارزه لپاره د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري. لکه څنګه چې په دې خبر پانه کې راغلی، د جګړو په ترڅ کې د افغانستان روغتیایي سیستم خراب شوی او دلته خطي بي تجهیزات نشته. د افغانستان روغتیا وزارت ویلی دی له کرونا ویروس سره د مبارزه لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا لري. دغه وزارت ویاند وحید الله مایار پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل تر اوسه 15 میلیون ډالر دوی ته سپارل شوی. د پوینا په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 180 ته رسیدلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي مثبتې پیښې په افغانستان کې 180 ته رسیدلی دي. دغه وزارت ویاند وحید مایار تیر ماښام وویل دا شمیرې وروسته تر دې لوړې شوې چې د 912 تنو نتیجې مثبتې راووتې. په کرونا ویروس د تر ټولو ډیر اخته کسان په هرات کې دي، چیرته چې 140 تنه په دې وایرس اخته دي. په دې ترڅ کې تمه ده چې نن یو اندازې طبي تجهیزات له چین څخه افغانستان ته راورسیږي. د عامه او ستراتیژیکو چارو په برخه کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وحید عمر پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له دې وسایلو څخه به د کرونا ویروس د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره استفاده وشي. د لومړي ځل لپاره د کرونا ویروس د چین په ووهان ښار کې وپیژندل شو، بیا د افغانستان په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو ته خپور شو. د تاجکستان په زرګونو کارګر د موسکو په یو هوایی ډګر کې ایثار پاتې شوی دی. دغه کډوال د دې لپاره چې په دومودویدوف هوایی ډګر کې ایثار شوی د کرونا ویروس کووید 19 ناروغۍ له امله پر هوایی سفرونو بندیزونه لګیدلې دي. په موسکو کې خبریال ګالیا ابراهیموا چې له څو ورځو راهیسې د کډوالو ستونزې څاري په فیسبوک کې ویلي، د شپې په مخه نږدې 300 کډوال په زوره له هوایی ډګر ایستل شوي چې په دوی کې شاوخوا 200 تنه د تاجکستان کارګر دي. دغه کډوال له تقریبا دوو اونیو راهیسې چې ټولې الوتنې روسیې او تاجکستان ته د کرونا ویروس له امله لغوه شوي ایثار پاتې دي. ابراهیموا د فاروخ په نوم د یو کډوال په وینا وایي، روسي پولیسو له دوی غوښتي چې په هوایي ډګر کې دې یو ځای وي، خو که چیرته دوی له دې ځای وباسي د اوسېدو لپاره ځای هم نه لري. او چین د سیشنبې په ورځ د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ. تر دې مخکې څلور ورځې سر په سر د کرونا مثبتې پیښې په دغه هیواد کې په کمېدو وې. پیکینګ دا خبره په داسې وخت کې کړې چې په نوره نړۍ کې د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د قربانیانو شمیر په زیاتېدو دی. د امریکا په متحده ایالتونو کې تر بل هر هیواد د کرونا مثبتې پیښې اوس زیاتې دي. په دغه هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې تر 1,80,000 اوښتي، او د پرونیو شمېرو له مخې د دې ناروغۍ د قربانیانو شمېر په متحده ایالتونو کې 3,900 ته نږدې شوی دی. چین د روغتیا ملي کمیسیون پرون د کرونا د نویو 43 پیښو خبر ورکړ او ویل دغه هغه کسان دي چې له بهر چین ته راغلي. دغه کمیسیون په خپل راپور کې په ووهان کې هغه ښار چې د لومړي ځل لپاره کرونا ویروس پکې پیدا شوی د یو کس د مړینې خبر ورکړ، خو وایي دا ښار چې پخوا بند و اوس پرانیستل شوی دی. څېړونکي د چین دغه راپورونو په برخه کې شک لري، ځکه چې په دغه هیواد کې سیمه ییزې رسنۍ سختې سانسوریږي. د امریکا متحده ایالتونو له اوږدې مودې راهیسې د چین د کرونا ناروغۍ د مثبتو پیښو او تلفاتو په اړه شک څرګندوي. خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل کولای شي. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اورئ چې د طالبانو یو درې کسیز پلاوی کابل ته رسیدلی دی. دغه پلاوی د طالبانو لخوا موظف شوی دی چې له افغان حکومت سره د زندانیانو د خوشي کولو په ارتباط خبرې وکړي. دوی داسې وخت کابل ته رسیدلی چې د افغان حکومت لخوا د طالبانو سره د مذاکرو لپاره یو لیست چمتو شوی دی. دغه لیست په یوې برخې باندې د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی دا انتقاد لري.
د سیستم مازی باز هم متاسفانه بسیار سمبولیک است که یکقدر از قضایی ها شاید ناگاه باشند که مذاکره را نفهمند، افغانستان را نشناسند.
در امریکا هم اینستیتوت پوهنتون وایي څېړنې څرګندی کړي دي چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره طبي لارې چارې را پیدا کړي دي. دغه پوهنتون د څېړنې د برخې مرستیال مشر ټیم شاکر وایي،
looking at this from the full spectrum of illness, can we prevent it? If you're infected, can we keep you from getting
the virus? ایا موږ کولی شو د مخنیوي وکړو؟ یا که چیرته څوک پرې ککړ شي په دې وایروس، ایا په درملو یې د جوړولو امکان شته؟ او د په دغه پروګرام کې د کرونا وایروس د تازه جزئیاتو په اړه هم تاسو ته احوال درکو. په کابل کې او د افغانستان په ولایتونو کې د ماسکونو او د سکشنو کمبود ډیر زیات احساسیږي.
مخکې دغه ماسک فعلاً چې تاسو مشاهده کوئ، ګوري دغه ماسک چې دی ما 500 افغانۍ اخیستی، اوس متاسفانه چې اوس 1,500 افغانۍ دی.
رازو د پروګرام لمړی مطلب ته. د طالبانو ډلې یو پلاوی کابل ته د خپلو زندانیانو د خوشي کولو لپاره استول شوی دی. دغه درې کسیز پلاوی پرون کابل ته ورسید. د طالبانو او افغان حکومت د زرګونو زندانیانو آزادول د امریکا د متحده ایالتونو او طالبانو د هغه تړون برخه جوړوي چې د فبروري په وروستیو کې د قطر پلازمینې دوها کې لاسلیک شو. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د 2000 لومړي کال د نومبر له میاشتې را په دیخوا چې د امریکا د متحده ایالتونو په مشرۍ د طالبانو رژیم نسکور شو، دا د دغې ډلې لومړی رسمي پلاوی دی چې پلازمینې کابل ته تللی دی. ټاکل شوې وه چې د طالبانو یو لس کسیز پلاوی د خپلو زندانیانو د خوشي کولو لپاره کابل ته لاړ شي، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د کرونا ویروس له ویرې دا هیئت درې تنو ته راکم شو. مجاهد په ټویټر کې لیکلی دي چې د طالبانو تخنیکي پلاوی د سیشنبې په ورځ کابل ته ورسید. د هغه تړون له مخې چې د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شو، افغان حکومت باید د طالبانو نږدې 15,000 بندیان خوشی کړي او طالبان د حکومت شاوخوا زر تنه له بنده آزاد کړي. د افغانستان حکومت د طالبانو د پلاوي په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د هیئت تر سفر مخکې د افغانستان د ملي امنیت د شوراویان جاوید فیصل ویلي وو چې حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې د طالبانو یو پلاوی کابل ته راشي او د مخامخ خبرو له لارې د زندانیانو د آزادۍ مسله وڅېړي. له دې سره په ورته وخت کې د امریکا متحد ایالاتونو د هغه پلاوي ستاینه کړې ده چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره افغان حکومت ټاکلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې وویل چې دا ټیم پراخ بنسټه دی. د افغان حکومت د پلاوي په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې په دې یوویشت کسیز پلاوي کې درې ډوله کسان راغونډ شوي دي.
د ترکیب هیئت اشخاص و ذوات محترم دیدم ایشان که تجربه سیاست در افغانستان دارن، شهرت نیک دارن.
د دې پلاوی په ترکیب کې درانه کسان لیدل کیږي چې په افغانستان کې سیاسي تجربه لري، ښه شهرت لري، د افغانستان د ادارو تجربه لري او افغانستان ښه پیژني. دوهمه ډله هغه کسان دي چې له بده مرغه د سیاسي او حتی د سیاسي کسانو د کورنیو غړي دي چې د افغانستان په تېره کې هم په سیاست کې ونډه لرله او په دې بحثونو کې داخل شوي دي. بله ډله هغه کسان دي چې ډېر سمبولیک او د ځینو په باور دوی تر دې حده ناخبره دي چې حتی د ځینو کورنۍ له افغانستانه بهر دي او شایي له قضیو تر دې بریده ناخبره وي چې نه یې په خبرو سر خلاص شي او نه افغانستان وپیژني. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت تېره اونۍ پنجشنبې د دې پلاوي غړي اعلان کړل چې مشي د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس محمد معصوم ستانکزی کوي او 15 غړي یې ښځې دي. اروپایي ټولنې په بشپړه توګه د دې پلاوي ملاتړ کړی دی. طالبانو پخوا ویلي وو چې د افغانستان له حکومت سره چې امریکا یې ملاتړ کوي خبرې نه کوي، خو په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره د سولې تر تړون وروسته یې موافقه وکړه چې له افغان لوري سره د 19 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرو ته چمتو دي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غواګیاست. یو شمیر کابل خاریان په درملتونونو کې د ماسکونو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي کله چې د ښار درملتونونو ته مراجعه کوي ماسکونه له اصلي بیې څلور برابره لوړ پرې پلوري. په داسې حال کې چې په کابل کې د ماسکونو قیمتي راغلي، هلته د لورا په نوم د ګنډنې یو شرکت د ماسکونو تولید پیل کړی چې له بهر تولید ماسکونه یې په ارزانه بیه پلوري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د لورا په نوم د ګندنې شرکت کارکونکي سمینا له کورونا وایروس د مخنیوي په هدف اوس د نورو سیزونو پر ځای ماسکونه ګنډي. سمینا وای له دې سره درې نور کارکونکي هم دي او دوی په ورځ کې 250 ماسکونه جوړوي.
په خاطر جلوګیری
هغه وای له کورونا وایروس څخه د مخنیوي لپاره ماسکونه ګنډو. د سهار له 2 بجو د مازدیګر تر 5 بجو کار کوو او کولای شو چې په یو ورځ کې له 250 نیولې تر 300 ماسکونه جوړ کړو. د شرکت مسؤلین وای چې له عام روغتیا وزارت سره په همغږي له تیرو 2 اونیو راهیسې دا کار پیل کړی. د دغه شرکت مسؤول مرزیه راحت حفیظی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی هڅه کوي چې په ورځنی ډول د ماسکونو د تولید کچه تر 1000 پورې لوړه کړي. هغه وای البته د عام روغتیا وزارت سره په تماس کې یو، ځکه مو غوښتل د ماسک جوړولو لپاره سمه تکه ترلاسه کړو. د دوی په همکاري مو کولای شول چې دغه تکه لاسته راوړو. 2 اونۍ کېږي کارونه مو پیل کړي، په ټوله کې هڅه کوو له بېوزله کسانو سره همکاري وکړو. د اغلی حفیظی په وینا دوی یو ماسک په 10 افغانۍ پلوري. په افغانستان کې د کورونا وایروس تر خپرېدو مخکې د کابل په بازارونو کې د بهر تولید یو ماسک بیا 1 افغانۍ و، خو اوس شل افغانۍ ته لوړ شوې او له ټوکر څخه جوړ شوی عادي ماسکونه چې مخکې به شل افغانۍ و اوس تر شپېتو افغانیو پورې رسیدلې. کابل ښاریان وایي د کورونا وایرس جدي ګواښ ته په کتو اړ دي چې دغه ماسکونه په څو چنده لوړه بیه راونیسي. ګل رحمان په دې اړه وایي
مخکې چې دغه یو ماسک مونږ په 15 روپۍ اخستو، فعلا متاسفانه چې یو ماسک مونږ په 40 افغانۍ خولول پیدا کیږي، نه که پیدا شي هم 40 روپۍ پیدا کیږي. مخکې دغه ماسک فعلا چې تاسو مشاهده کوئ ګوري دغه ماسک چې دی ما 500 افغانۍ اخستی، اوس متاسفانه چې اوس 150 افغانۍ دی.
خو د درملتونونو او هټیو خاوندان وایي چې په کابل ښار کې د ماسکونو د کمښت له امله د ماسک بایه الوړه سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات په صنعتي پارکونو کې د ماسکونو د تولید کچه په ورځ کې تر 2000 دانو پورې الوړه سوې ده. په افغانستان کې تر اوسه 144 کسان په کورونا وایرس اخته دي. د نړۍ په نورو هیوادونو کې بیا یو شمیر خلک چې ګنډل یې زده دي په کور کې ماسکونه جوړوي او له کورونا وایرس څخه ځان خوندي کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په نړۍ کې د کورونا وایرس له امله د کووید 19 ناروغي په چټکۍ خپرېږي. په داسې حال کې ډاکټران او څېړونکي هڅه کوي چې واکسین یا درمل ورته پیدا کړي. د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي په دوا یا واکسین څومره ممکن دی؟ آیا د دې لپاره د دوا پیدا کېدل یا د واکسین جوړېدل زیات وخت نیسي؟ دا ټول جزئیات د فرشتي جلالزی په یو معلوماتي مطلب کې.
د امریکا د مینیسوتا پوهنتون د څېړنې د برخې مرستیال مشر ټیم شاکر وایي چې څېړونکي له هر اړخه د دې ناروغۍ د مخنیوي پر امکاناتو تحقیق کوي.
We're looking at this from the full spectrum of illness. Can we prevent it? If you're infected, can we keep you from getting really sick?
تم وای چې تیرونکې پر دې کار کوي چې آیا مخنیوي کېدلای شي کچيري وګړې په دې وایروس اخته شي، ل ډیر ناروغ کېدو د هغه د ژغورلو امکان سته، او کچيري وګړې ناروغ شي څنګه یې په درملو شکولای شو. تم وای چې تیرونکې پر دې کار کوي چې د وایروس پر ضد د مبارزې لپاره څنګه درمل یا واکسین جوړ شي. د کورونا وایرس پر ضد مبارزې لپاره تر اوسه تقریبا یوازې د انسان د خپل بدن پر معافیتي سیستم اتکا کوي، ځکه داسې درمل لا دقیق نشته چې د کووېډ 19 ناروغۍ د تداوی لپاره منل شوی وي. ډاکټرانو او څېړونکو وایي چې د دې وایرس د مخنیوي لپاره د یو واکسین جوړېدل شایي له 12 تر 13 میاشتو وخت ونیسي. یو شمیر څېړونکو پر داسې دوا وکار کوي چې د کورونا وایرس د نښو یا سیمپټومونو پر ضد کار وکړي او د کووېډ 19 ناروغانو د ژوندۍ پاتې کېدو چانس ورسره زیات شي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو ناروغ ته په ازمویشتي ډول د ریمډي سوير په نوم دوا ورکړ سوې او تر یو حده هغه ورسره ښه سوی دی، خو ډاکټران وایي چې ډیر وخت ته اړتیا ده څو ثابت شي چې دا وګړی په بشپړ ډول ښه کېږي. کیا کچيري دا دوا کار وکړي او نور ناروغان هم ورسره ښه شي، بیا کېدلای شي چې د درمل په توګه په عمومي ډول کار ورڅخه واخیستل شي. د امریکا د مینیسوتا پوهنتون د څېړنې د برخې مرستیال مشر ټیم شاکر وایي چې دا دوا د ایبولا او ماربرګ په نوم د یو ویروس درملنې لپاره جوړه سوې وه، خو وروسته څرګنده شوه چې د دوو دواړو ویروسونو پر ضد یې کار نه کاوه. خو ټیم وایي چې په لابراتوارونو کې او هم دارس پر ځینې څارویو په ازموینو کې لیدل شوي چې دې دوا د کورونا په څیر ویروسونو پر ضد حرکت درلود. البته هغه دا کورونا ویروس چې د کووېډ 19 ناروغي پیدا کوي نه، بلکې د سارس په نوم د ویروس پر ضد استعمال شوی وه او کار یې کاوه. خو کورونا او سارس د ټیم په وینا دواړه د یوې کورونې ویروسونه دي او ډیر سره نږدې دي. خو دا دوا به یوازې پر هغو کسانو ازمویل کېږي چې په روغتون کې بستر دي او ډیر سخت ناروغ دي. د دوا ازموینه پیل شوی او به کتل شي چې د ویروس په وژلو کې څومره اغیزمنه تمامېږي. ډاکټران پر دې هم غور کوي چې آیا دوا کولی شي چې د واکسین څخه پرته په کووېډ 19 اخته کېدو مخنیوی وکړي. کیا ټیم شاکر وایي چې اوس پر دې چې څرنګه په کورونا وایرس اخته کېدو مخنیوی وشي کار روان دی، او د دې لپاره یو دوا چې هایدروکسی کلوراکوین نومیږي تر ازموینې لاندې ده. د دې لپاره راغون شوی معلوماتو کې لیدل کېږي چې که دا دوا څوک خوري او د کورونا وایرس سره مخامخ کېږي، شایي په دغه وایرس اخته نه شي، خو د امریکا د مینیسوتا پوهنتون د څیړنې د برخې د مرستیال مشر په وینا کومې دواګانې چې تر ازموینو لاندې دي شاید څو میاشتې وخت ونیسي څو تر خلکو ورسیږي. څیړونکي په دې برخه کې سره له دې چې په سرعت کار کوي خو ټوله نړۍ د کرونا ویروس له امله له راغلي وبا سره هم په مبارزه کې ده، نو دا ټول شایي ډیره موده وخت ونیسي.
اوس هم د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فرشتې جلال زی اورو.
ګارډین رسپانی په افغانستان کې د کرونا ویروس پر خپرېدو د دې هیواد د عامې روغتیا کمزوري سیستم او د بهرنیو مرستندویو ادارو پر فعالیت یوه مقاله خپره کړې ده. ګارډین د کرونا ویروس له امله د راغلي وبا تر څنګ دریو مهمو مسلو ته اشاره کړې چې هغه په افغانستان کې د بهرنیو غیر دولتي مرستندویانو کمیدل، افغانستان ته له ایرانه د کډوالو را روان سیل، او له افغانستان سره د مالی مرستو د کمول لپاره د امریکا پریکړه په دې هیواد کې کمزوري روغتیايي سیستم دی. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې سخت د کرونا ویروس له امله ځپل سوی، او یو شمیر افغان کډوال چې له ایران راستانه سوي ادعا کوي چې په هغه هیواد کې افغان کډوالو ته حتی روغتون ته د ورتګ او هلته د معاینې درملنې اجازه هم نه ورکول کیږي. ایرانی چارواکو رسمن دا خبر نه دی تایید کړی، خو هر ورځ افغان کډوال جوپا جوپا له ایران پر پوله هرات ته راځي. ګارډین په هرات کې د گزرګا په نوم د هغو کډوال له مرکز چې له ایران راستانه شوي په راپور کې د یونس په نوم د یوه ولسکلن افغان هلک ته برخلیک په اړه لیکلي چې هغه په یوه تشه خونه کې له یوه نازک تلتک سره پروت دی. د ګارډین په لیکنه په دې لویه دښته کې د شپې یخ د انسان هډوکي وچوي. یونس ګارډین ته ویلي چې تیر کال ایران ته د کار لپاره تللی و، او په تهران کې د برقي سامانونو د ترمیم او جوړولو کار کاوه، خو کله چې د کرونا ویروس هلته خپور سو له ویرې بیرته افغانستان ته وتښتید. یونس ویلي چې په ایران کې ډیر کډوال بیکاره شوي او بل هیڅ د ژوند لار نه لري، نه خدمات ستاو نه پیسې، نو په داسې حالت کې شاید ټول افغانستان ته ستانه سي. یونس ویلي په ایران کې سخت وډار سوم، څوک وړي چې په پردی ځمکه مړ سي. په ایران کې نشته 2 میلیونه افغانان په غیر قانوني ډول اوسي، او یوازې د فبروري له میاشتې راهیسې 1,15,000 بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. د هرات والی له ګارډین سره په مرکه کې ویلي چې شاید تر نیمایي زیات دغه کډوال کرونا ویروس ورسره راوړي. د کډوالو د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې د بیړنیو حالاتو مشر نیکولاس بیشپ ګارډین ته ویلي افغانستان څلوېشت کاله په جنګ کې و، په کور دننه زرګونه کسان بې ځای سوي، په روغتونونو کې وضعیت ډیر سخت دی، او په داسې حال کې له ایرانه د کډوالو راتګ یوه بله ستونزه ده. خلک دلته تعلیم، دوا، روغتون او داسې نور بنیادي امکانات نه لري. ګارډین په هرات کې د ډاکټر علي خبري هم راخستې چې وایي په وروستیو ورځو کې حتی زیات شمېر ډاکټران او نرسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. علي ویلي موږ د دې بحران لپاره هیڅ تیاری نه لرو. ډاکټر علي ویلي چې وضعیت ډیر تاریک ورته بریشي. پر ورته مسله د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ مخاله خبره کړې، او په هغه کې د افغانستان پر حکومت او طالبانو ژغ کړی چې ژر تر ژره د ملګرو ملتونو له سازمان سره لاس یو کړي، او د میلیونونو افغانانو لپاره چې سخت د کرونا تر خطر لاندې دي روغتیایي امکانات برابر کړي. هیومن رایټس واچ لیکلي چې په افغانستان کې دننه بې ځایه شوي خلک او د هغو سیمو اوسیدونکي چې هلته کلینیکونه او روغتونونه نسته د مرستو لپاره سخت محتاج دي. د سازمان لیکلي په داسې وخت کې چې میلیونونه افغانان د کووید 19 ناروغي تر غواښ لاندې دي، د افغانستان چارواکي د خپلو داخلي لانجو غم اخیستي او وسلوال طالبان د ځان د مخې کولو هڅې کوي. د دې ادارې د آسیا د برخې مرستیالي مشري پټریشا ګروسمن لیکلي دواړه حکومت او طالبان باید په ګډه له ملګرو ملتونو او د بشري مرستو له نورو ادارو سره کار وکړي ترڅو ټول افغانستان ته صحیح مرستې ورسیږي، کنه دا خراب وضعیت به په یوه فاجعه بدل سي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د روسیې صدر اعظم ته دغه هیواد وکیلانو اجازه ورکړه چې په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. وروسته تر دې چې په یو ورځ په روسیې کې د کرونا ناروغي مثبت پیښې له 2,300 ته ورسېدې، دغه هیواد ولسی جرګې دوما هغه لایحه تصویب کړه چې پکې سرغړونکو ته سخته سزا ټاکل شوې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د روسیې ولسی جرګې یا دوما له هغه لایحې سره ابتدایي موافقه وکړه چې له مخې صدر اعظم میخایل میتسوستین په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي.
دا موافقه پرون په داسې وخت کې وشوه چې په یوه ورځ په روسیې کې د کرونا مثبتې پیښې 20% زیات شوې. د دې قانون له مخې چې پرون موافقه پرې وشوه، حکومت به په ټوله روسیه کې بیړنی حالت اعلانوي او داسې اجباري اصول به پر خلکو وشکي چې د بیړني حالت پر مهال یې خامخا مراعت کړي. د بحث پر مهال په پارلمان کې د روسیې د حاکم ګوند متحد روسیې مخکښ غړي پاول کراشنین نیلوکوف ولسی جرګې ته وویل:
Здесь предлагается первое в 236 статью Уголовного кодекса
در هر څه مخکې موږ غواړو چې د روسیې د جنایي قانون د 216 مادې له مخې مسؤلیت زیات شي. هغه کسان چې له بې احتیاطي اصول تر پښو لاندې کوي، هغوی ډېر خلک په ناروغۍ اخته کولی شي او خلکو ته ګواښ پیدا کولی شي. نو د دې پایلې ته باید پاملرنه وشي. له دې امله سخته سزا په نظر کې ونیول شي چې له 1500 تر 1,00,000 روبل پورې سرغړوونکی جریمه شي او احتمالا تر 2 کلونو پورې زنداني شي. کله چې د ولسي جرګې غړیو لایحه تصویب کړه، نو دا پریکړه یې وکړه که چېرته چا قصداً درواغ معلومات د بیړني حالت په وخت خپرول، تر 5 کلونو پورې به زنداني کیږي او هغه کسان چې روغتیایي اصول نه مراتوي او له قرنټین څخه سرغړونه کوي تر 2 کلونو به بندي شي. دا لایحه په داسې وخت کې تصویب شوې ده چې وړمه ورځ په روسیه کې د کرونا 1500 مثبتې پېښې شوې او د سېشنبې په ورځ 2,320 ته ورسېدې. دا پرله پسې اوومه ورځ ده چې په روسیه کې د کرونا مثبتې پېښې په زیاتېدو دي. په روسیه کې پرون د کرونا له امله 8 تنو ژوند له لاسه ورکړ چې له دې سره د دې ناروغۍ د تلفاتو شمیر 1,200 ته ورسېد. انتقاد کوونکي پر دې شمیرو شک کوي او عام روسان هم دا سوالونه کوي چې حکومت چېرته د ټولو ناروغانو معاینه کړې ده چې ټولې مثبتې پېښې معلومې شي. د روسیې د پلازمېنې ماسکو استوګن چې شمېر یې 2,200,000 ته رسېږي، له دوشنبې راهیسې قرنټین شوي دي. د روسیې صدر اعظم د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال د روسیې د نورو سیمو له چارواکو وغوښتل چې دوی هم ورته هڅه وکړي. تر دې وروسته د روسیې دوهم ستر ښار سینټ پیټرسبرګ او تر 10 نورو ښارونو کې هم خلک په کورونو کې پاتې شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ ویلي وو چې د اپریل تر 15مې د کار اونۍ نه ده تر څو د دې ژر خپرېدونکې ناروغۍ مخه ونیول شي. روسیې له دوشنبې راپدېخوا له ګاونډیو هیوادو سره خپل سرحدونه هم بند کړي دي او یوازې روسي ډیپلوماتانو او یو شمېر هغو کسانو او مالونو ته چې روسیې ته یې داخلېدل ډېر ضروري وي اجازه ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
که څه هم افغان حکومت کابل ته غځېدلې د څلورو لویو لارو دروازې د موټرو په مخ بشپړې بندې کړې، خو ځینې مسافر وایي اړ دي پلي لارو وهي. دوی وایي پولیس حتی ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې ښار ته له موټرو سره ننوځي، چې دا یوه جدي ستونزه ده. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم افغان حکومت د کورونا وایروس څخه د مخنیوي لپاره په کابل ښار کې ګرځبندۍ زیلن کړی او دغه ښار ته تللې څلور دروازې د موټرو پر مخ تړلې، خو ځینې مسافر وایي اړ دي او پلې لار وهي. دوی وایي له سختو ستونزو سره مخ دي، په ساعتونو ساعتونو پلې مزل کوي او حتی پولیس ناروغان له موټرو ښکته کوي.
د لوګر لاره بنده ده، څوک نه پرېږدي، خلک تلاشي کوي، معاینې کوي، خو پیاده خلک پرېږدي، موټر نه پرېږدي. دا نه مریض سرک موټر یې مریض نه پرېږدي، مریض کته کبل په کراچۍ کې نه خواته تېره کبل موټر.
احمد ملنګ سره زولات لوګر رو بنده است، مردم موټرونه نه مونه، پیاده را مونه، معاینه میکنه پښونی چې توفنجه کار مونه. حالا به تکلیف زیات به تکلیف است.
دلته بیا په کابل ښار کې هم یو شمېر مسافر بند پاتې دي. دوی وای له کابل ښار د وټلو او خپل کورونو ته د تلو لپاره ورته موټر نه پیدا کیږي.
د کندهار ولایت مده نو یو عبدالله جان دی، موټر وانه پر د کندهار او کابل باندې موټر چلو، کله د موټران موږ نه پریږدي، موږ دلته اوس نه پریږدي چې موږ دلته ودری واریان شو، اوس موږ څو کو د کندهار راغلی دلته مسافر مې نه وټال سنه ډوډیستا نه نن وای خلاص د څه شم کو موږ اریان پاتې شو، اوس موږ پریږدي نه شي، موږ بلار شو یا سره کم کو ور ور سپاری ته پریږدي چې موږ بلار شو.
جان آقا
د شپې د خو غټ باندې کوشنی کوشنی څلور ساعت دی
غټ په غلا روان دی، ولی او په غلا زی غټ موټران دا برای ما شام په مخرال روان.
افغان حکومت څلور ورځې وړاندې د کورونا وایروس څخه د مخنیوي په هدف د کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو کې ګرځبندۍ اعلان کړ. په کابل کې ګرځبندیز له تیرې شنبې ورځې پیل شوی. د کورونا چارو وزارت وایي چې دغه موده به درې اونۍ دوام وکړي او له خلکو غواړي چې له اړتیا پرته له کورونو څخه ونه وځي. د دغه وزارت مرستیال ویان د مروه امینی وایي ناروغان کولی سي ښار ته له موټرو سره ننوځي. موږ په ټول
افغانستان کې د هغو کسانو لپاره چې ناروغ لري او خپله ناروغه دي اولیه مواد په کار دي، یا مواد لپاره دوی پاسپورټ نه لري، دوی ته د تګ راتګ اجازه شته، اما د صحت وزارت به درس پر اساس باندې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت تیر ورځ ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیخي 104 اویا ته رسیدلې، چې یوازې 101 درسي په هرات د څلورو بهرنیو عسکرو په ګډون لاسې په کابل او پاتې په نورو 400 ولایتونو کې دي. د دغه وزارت ویان وحید معیار وای تر اوسه په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس له امله 4 تنه مړ شوي او د 50 تنو درملنه شوي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. لنډ خبرونه واوري. د طالبانو درې غړي د خپلو زندانیانو د خوشی کولو لپاره کابل ته رسیدلې دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي د طالبانو تخنیکی ټیم د سې شنبې پر ورځ کابل ته ورسید. افغان حکومت تر اوسه پورې دا خبره نه ده تایید کړې، خو مخکې ویلي وو چې د طالبانو له پلاوي سره یې په ویډیو کانفرنس خبرې کړې او هغوی کابل ته راځي. نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دا د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د مشر تیموتی بیشپ غوښتنه ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس کووید 19 ناروغي مثبت پیښې په هیواد کې 101 ته ورسېدي. د تاجکستان په زرګونو کارګر د ماسکو په یو هوایی ډګر کې ایسار پاتې دي. د دوی د بند پاتې کېدو علت دا دی چې پر هوایی سفرونو بندیزونه لګېدلي. او چین د سېشنبې په ورځ د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ. تر دې مخکې 4 ورځې سر په سر په کرونا مثبتې پیښې په دغه هیواد کې په کمیدو وې. د امریکا په متحده ایالتونو کې هم بیا د نړۍ تر بل هر هیواده مثبتې پیښې هلته زیاتې دي. 1,78,000 کسان هلته په وایرس اخته شوي او نږدې 3,900 مړه شوي دي. په ټوله نړۍ کې څه باندې 8,500,000 کسان په دې وایرس اخته دي او 2,000 مړه شوي دي. د خبرونو لنډیز مو واورید. له ازادي راډیو کولای شي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې د دوه خبرونو تفصیل ولولئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
د هلمند نادلی ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکلی طالبان باید د خپلو بندیانو تر خوشی کېدو وروسته اول اوربند وکي بیا د سولې خبرې. فضل کریم درویش د پکتیا لزازی آریوب لیکلی کابل ته تا د طالبانو د حیات تک ستایو او دغه حیات به د سولې په پروسه کې پوره مرسته وکړي. عبدل عزیز غالب لیکلی دی د مرجې څخه چې شتمن هیوادونه باید افغانستان سره کومک وکړي ځکه کرونا په تیزی روان ده. محمد حسن قلمیار د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ لیکلي په دغه ولسوالۍ کې جنایي جرمونه زیات شوي او زیات شمیر خلک په ستونزو سره مخ دي. او ګلبدین په نوم د پکتیکا له شکین څخه یو اوریدونکي لیکلي چې په شکین کې زیات بارانونه شوي که څه هم ځاني زیان نه لري خو مالي تاوان یې اړولی دی. تاسو کولای شئ د افغان بي سیم اس ام اس 903 لارې موږ ته لنډ لیکلي سمسونه راولېږئ. اوس هم یوې پیښې په اړه باندې تاسو ته معلومات درکوو. هغه دا چې نامعلومو کسانو په لغمان کې د یو میوه لرونکي بڼ ونې او بوټي اره کړي دي. د دغو بوټو او ونو شمیر 400 ته رسیږي. په دې اړه باندې به زیات جزئیات د ازادي راډیو له خبریال سهارګل امیرزی وورو د لغمان اړوند پیښې هم تعقیبوي. امیرزی صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. راته وایي چې دا باغ کوم ځای کې وو او ولې نامعلومو کسانو دا ونې پرې کړې دي؟
ډیر زیاته مننه ستنګ زیسو لکه څنګه چې تاسو اوریدونکو ته معلومات ورکړل د لغمان د مشالې کمرس په نامه باندې د کوم سیمه چې دا دلته د مولا دورانی په نامه د یو چا شخصي ځمکه کې یو بڼ او د په دغه بڼ کې له زرو زیاتې میوهداري بوټي بیلابیل میوه لرونکي بوټي شتون لري خو وړ مشپه نامعلومو کسانو چې علت هم معلوم نه دی چې ولې او چا دا کار وکړ څلور سوه بیلابیل میوه لرونکي بوټي یاره کړي دي که څه هم چې خپله د ملا دورانی سره مو وښل چې اړیکه ونیسو خو هلته د هوا د خرابوالي په وجه فکر کوم چې شبکې کار نه کوي ټلیفون یې روخ نه شو خو ولایتي ادارې سره مونږ خبرې وکړې هغه هم دا خبره تایید کړه چې څلور سوه بیلابیل میوه لرونکي بوټي د یو بڼ وهل شوي دي او دغه بڼ د کرنې سکتور په همکارۍ باندې د ملا دورانی په ځمکه کې جوړ شوی.
مننه. خبرګونونه څه وو په دې اړه باندې؟ ځکه چې دا خو شین فصل وو د چا خبره او ونې ما چې عکسونه ولیدل په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې ټولې شنې ونې دي او بوټي دي او میوه لرونکې ونې وي حتی میوې رسېدلې وي په ځینو ونو کې ښکاري.
نو خبرګونونه خو خپل د سیمې خلک چې دي هغوی په دې باندې واکن ډېر زیات خوښین دي او په داسې حال کې چې پسرلی دی او د میوو موسم وو او اکثره بوټي میوې نیولې وې څه د ګل په حال کې وو دوه کلن درې کلن یو کلن بوټي وو ډېره زیاته خواري ورسره شوې وه مصرف پرې شوی وو نو خلک طبعا ورباندې خفه دي او غبرګون یې دا دی چې د دغې عاملین باید ونیول شي او مجازات شي خو دا چې دا کار اوس نو چا کړی دی په دې باندې نه حکومتي اداره څه وایي او خو فقط همدومره وایي چې کشفي ارګانونه په دې باندې څېړنې کوي تر څو عاملین یې پیدا کړي او مجازات یې کړي.
ډیره مننه کوم د ازادي راډیو خبریال سهار ګل میرزای او له لغمان له موږ سره خبرې کولې. هلته د لغمان په مشالې کمر کې د یو میوه لرونکي باغ څلور سوه ونې بېګا نامعلومو وسله والو پرې کړې دي. طبي پیښو ته د رسیدګي په چارو کې د دولت وزارت وایي 5 میلیونه او 15 لکه کسان د سیلابونو له خطر سره مخ دي. دغه وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته ویل زیانمنیدونکو ولایتونو ته خوراکي مواد او اړین وسایل لیږل شوي. تفصیل له خان محمد سین پر راپور کې اوري چې ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم خپور شي.
طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د هیواد په ځینو سیمو کې د حمل د میاشتې له دوهمې نه تر اوسه پورې د سیلابونو له امله 11 کسان مړه او 15 ژوبل شوي دي. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل سیلاونو په دغه موده کې 283 کورونه بشپړ ړنګ کړي، 400 ته زیان رسولی او شاوخوا 15,000 کرنیز ځمکه یې له منځه وړې ده.
هغو ولایتونو ته چې له شدید زیان سره مخ دي خوراکي او غیر خوراکي مواد مورلیږلي دي، هغه ولایتونه چې په زونونو کې دي او یا زونونو ته نږدې دي ډېر چمتووالی ورته نیول سوی. زموږ د وړاندوینې له مخې که زیان ډېر سي موږ ورته له زونونو څخه امکانات ورلیږو.
د ښاغلي عظیمی په خبره د افغانستان په 10 ولایتونو کې 5,000,000 او 15,000 کسان د سیلاونو له خطر سره مخ دي. د د تیرې دلوې د میاشتې نه د پسرلي تر پای پورې موده د وروختونو فصل یاد کړ. ښاغلی عظیمی وایي له خطر سره مخ کسان په 3 ډلو ویشل شوي. د ده په خبره 1,090,000 کسان د سیلاونو له جدي خطر او 2 نورې ډلې له لږ خطر سره مخ کیدای شي. د ده په خبره د لومړۍ ډلې خلکو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې په سرحدي سیمو لکه هرات، فراه، نیمروز او هلمند ولایتونو کې اوسیږي. دا سرګندونه ورسته له هغې کیږي چې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 15 ولایتونو کې د احتمالي زورور و روختونو جکړو د سیلاونو د راوتلو خبر ورکوي. د دغه ادارې رئیس محمد نسیم مرادی آزادي راډیو ته وویل
په تاریخ نوې عمل سال جاري کتلای هوا طرف
د روان کال د حمل په نهمه د اوبو کتلې د لویدیز او سول لویدیز له خوا هوا تر نوتلې تر پنځمې پورې به خورا واور او رښتونه ادامه ولري. د حمل په ولسم او دولسم د اورخ کاچا ل شل ملي مترو څخه تر 50 پورې تخمین شوي او د واور زخمت ل 15 سانتي مترو نه تر 10 پورې تخمین شوي. البته په مرکزی هوا روسیمو او سالنګونو کې
د خاغلی مرادی په خبره ډیر ورختونه و د هرات، نیمروز، هلمند، کندهار، غور، دایکندي، روزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، غزنی، بامیان، خوست، میدان وردګ، لوګر، کابل، ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، فاریاب او جوزجان ولایتونو او سالنګونو کې وشي. د یادونه ده چې له تیرې ورځې راهیسې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې زلزلې هم شوې دي. تیر شپه هم یوې زلزلې د افغانستان څو ولایتونه ولړزول چې مرکز یې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ تیرګران کلی پیژندل شوی او شدت یې د ریشتر په حساب 4.9 درجې ښودل شوی. خو سیمه ییزو مسؤلینو تر اوسه پورې د زلزلې له امله د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د روغ جوړ او خوشاله اوسې. یو ځل بیا زه فریبا ظاهر یوې بلې خبرونې ته تاسو ته شرح لاستویم. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، د کورونا ویروس چې نه یوازې افغانستان بلکې ټوله نړۍ یې ځپلې ده، الله پته مرغه زموږ په هیواد افغانستان کې هم ډیر خلک ترې اغېزمن شوي دي او ستونزې مشکلات رامنځته کړي دي، نه یوازې صحي بلکې د دې ویروس د خپرېدو له کبله ځینې اقتصادي او نورې ټولنیزې ستونزې هم رامنځته شوي دي. چې تاسو همدا ستونزې د خپلو سیمو څخه زموږ سره د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه له لارې شریکې کړي دي، نو لازمه بولم چې همدا ستونزې به نن راواخلو، په ګډه به یې سره واورو او وروسته به بیا که وخت وو نورو پیغامونو ته هم ورسو.
السلام علیکم شاهزاده نازنین، د کونړ ولایت مرکز اسد آباد د ازادي رادیو د پیغامګر خبرون تخصل پیغام په مارچ نوم خپل سلامونه وړاندې کوم. د کونړ محترم چارواکو نوم هیله ورزو دا د قرنطین سمانه یواځي دکانونه بندول دي او کونړ ولست کوم بیرون ګر دلې دغه فکر کې بندول پکار دي. نظم د دولت د چارواکو نه خصوصا د کونړ محترم امنی کمانډان سره نو د والي سره نوم هیله ورزو دا ورونو کوچی ته خدای نه خاصه دا کوم وایرس چې زموږ د کونړ ولایت ته داخل شي، د کونړ ولایت عوام په غریب خلک دی ورورا هیڅ توان نه لري چې ځان لپاره یو بولې واخلي. نظم د محترم والي جنم یې له ورزو دا د امنیت کمانډانې نه دا خلک د علم او کچه کم ده، نه پوهېږي نه پوهېږي. دولت ته اعلان کوي، جمهور ته اعلان کوي چې تاسو کورونو ته نه وځي، خلک ډلې ډلې ګرځي. نظم غوښتنه ده د کونړ محترم والی سره دا چې دغه پولیس توضیح کوي او داخله د کورونا نه راپریږي، خدای نه خاصه دا وایرس کونړ ولایت ته راځي. احترام تاسو ورو شاده د نادینا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خپل محمد نیمه زما د دغه ولایت مو په ځانغه وي لري و دای مریضی ده. یو وګورې و الله دغه په کوم ځای رسیدلو وړي زړه د لتر الله پاتې څه وته ورسېدل نو دې شارونو ملکي دي، بازارونو ملکي دي، چې څنګه راځي یا شارو یا بازارو ته چې د کورونا مرزي مون هر د لوږې مو څه د دې ملکي دي چې د کورونا سي دي دي یا دې ځا خپل چاره و چې شي د مرګ ته دا د مخ ته راځي د دوه یو یې مشته پاره یا دوه مشته پاره دي تاسو هم کړی دي نو خدا کا دې چې دا د مرګ نو خپل چې وړو وړي راځي کوم ټول کو سپین دي نو د کورونا خبر د لوی زمر کې دی د کورونا مرزي مو د لوی د لوی د خواواز او بغاټ د لوی د کورونا دی د کورونا دی د تخته ژوند کې نو کوم کنه نو تر کې دی د لوی سره خواران مختلف او څنګه غږ ما پیغام د لوی شراکو پر بطور خو نو څه چې خبر نه راځي د جهان منو.
السلام علیکم ورونه زده خوست ولایت علی شور ولسوالین خبر کوم از ټول امنیتی ارګانونو ولسمشر غنی نه دایله کوم دلته د موږ په ځکه کې وته وایرس راغی قیامت خو نه درغلی یو بوري وړو په تلو زره کلدارې موږ اخلو په دوه زره افغانۍ نو زه دا وایم چې د علی شور ولسوال باید د ګاونډي دا کوم چې څنګ ته دوکانونه دي ورته یا غدی مارکیټونه دي چرګوټي سیمه کې نو باید دغه باندې د علی شور ولسوال او دغه هلته کوم قوتونه ارګانونه چې دي دغه هلته باید مغه دغه ریټو کې لږ هغه راولي او پاملرنه ورته وکړي بېخي ورځ په ورځې پورته ریټونه روان کړي خلک یو سل روپیو درک نه لري لارې بندې دي دا مشکل دي نو باید د دې غم وخوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرم اللہ محمد ولی حسینی د کندهار ولایت موند ولسوالی سره خبره کوم. پس ما پیغام درسی چې په دغه کم د کورونا په مرض اخته خلک چې دغه تمر دا حل دی چې څه دی چې کورونا د مخنیوي لپاره کم لازم تدابیر دي هغه په پام کې ونیسي. د مثال په توګه ماسک مستعمل ول دي، تلاسو پرول دي، او بل زموږ د هغه د کچيري موږ په کندهار ولایت کې اوسېږو. کچيري پر موږ یو مشکو کس ولیدي، آیا موږ کوم ممتاز مراجعه وکړو چې په دې درملنه کول کېږي او په دې لابراتوار یعنی سم درملنه چیرې کول کېږي؟ دغه مرجع کوم موږ په لاس راکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بریا السلام علیکم. اغه غونم د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د مشان سیمې زنګولې دي. دغه د کورونا وبا مریضي چې راغلې د ټول نړۍ ته خدا پاک دې ټول مسلمانان د دې مریضي سو ساتي. ټول مسلمانان ته ما دا پیغام دی چې الله پاک یې زاري او خواستنو وظیفې وکړي. خدای مې ربانه دې خدا پاک به دا فات او دا وبا مریضي ټول مسلمانان دې نو ساتي. خو بس لویه خبره دعای او خیراتونه دي نو الله پاک ټول مسلمانان دې وساتي او سلام د خدای په امان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
السلام علیکم. زه د نګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د چکنوز د فیل نګولدین تاسو سره په تماس یم. زه له کوم ډاکټر سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وایم او بیا په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته تقدیموم. بعد د سلام زموږ درخواست او پیشنهاد دا دی چې صحیح په ټولو ممالکو کې کورونا مرض ګډ او ډېر خلک د زحمت تکلیف سره مخامخ کیږي، خو بدبختانه د افغانستان خلک بیا بی وزله او غریب خلک دي. په افغانستان کې څلورمه لسیزه داسې جنګ جګړې روان دي، خلکو کورونه لوټ او ادګار او تر په در خاورې په سر افغانان شلو او همدارنګه نور ټول ممالک قربانې ملنډې وخي. موږ هغه اسلامي ممالک کونه زموږ دا غوښتنه تقاضا ده چې د افغانستان تر کوم سرحدات تړل شوي دي د خوراکي توکو راته ورته دغه ته غواړو چې د افغانستان خلک په افغانستان کې یو خیر نشته دي او نه په افغانستان کې پیدا کیږي او نه کارخانه شته دي. زموږ دولت نه دا پیشنهاد دی چې دا خلکو لپاره دا زمینه برابره کړي او د اسې یو نوم چې خاص خلک خبره واوري دواره سره قاطي سندسي یو ښه پلس خاصي هغه دواره زو تر سي کې یو ښه په زو خاصي هغه له زو تر سي د افغانستان خلک د فساد د کار د ژوند په کورونو باندې نه سل دولتي چارواکي څومره دولتي شخصونه چې تنخواګان یې اخلي بخ حسین درخم دولت له ورکړي غټي غټي تنخواګان خلک اخلي. دولت زموږ د پښتني خاجه چې څوم خلک تنخواګان اخلي باید دغه تنخواګان دا ځلې نیمه ورکړي به شه دوه میاشتې دا قرباني دغه حکومت خلک کوي هغه به وځو غریب خلکو سره غټ نیمه میاشتې یا د نیمه میاشتې څوم قرباني چې ټول کولې شي هغه رقم باندې څوم چې لازم یې مغو باید چې مرسته وکړي او دغه تنخواګان نیمه واخلي او دغه نوري څوم په سیږي د افغانستان د وړو خلکو سره او کچې ته د همکاري کومک دی یو بل سره ونسي او د افغانستان خلک په دې د تکلیف او د غربت یې نه پروګرام مرز دی ورته یې به نه مرسي او د ولګي لاس سره به د ولګي د لاس سره چې پکې کی او زیبا.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت غنادالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامي اتدار پیغام تاسو ته پریږم. ورور اوس په شهرو کې چې کوم دغه حکومتونه د افغانستان حکومت د شهرونه بندوي او وایي چې د شهرونه موږ قرنطین کوو، هغه شی چې په لس روپۍ و هغه یې په دېرش روپۍ کړی دی. د غوړو لس کیلویي یوه ډبه په شپاړس نیم سوه پاکستاني کلدارو ده. نو نه شهرونه بندوای شي نه هم د بیې کنترولوای شي. وروره صرف شیوالو په دغسې اوازې راځي. دلته په کلي کې یو ګراني ده چې دغه کرونا به دغه ولس مکې نه مړه مکې، خو دغه ګراني او دغه کم حالات چې روان دي دغه به مکې. نو باید حکومت بازار کنترول کړي، که چیرې کرنتین کوای هم نه شي. سوداګر باید په سوداګر باندې دغسې یو دغه ولګي د شان ګران ورنه کړي. زما پیغام تاسې ضرور په دغه خپرونه کې خپور کړئ. نور وخت نه نیسم. د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول دادی رادیو ټول کارکون کو دونکو ته سلام و رست سلام و ټول افغانان ورونه مسلمانان سم داخله د کورونا وایرس کوم بار روان د جې سبا چونه باندېونه دیریږي په چې مقابله ورسره وکړي. ډاکټرانو له ونی په پام کې ونیسي د رسول خپل ځان او خپل ماشومان او خپل کورنۍ او خپل خپلوان خوندي وساتي. وسلام.
سلام علیکم فیض جوړ استاذه رادیو تو کار کوم کو ته سلام و نوایم. پیغام د کوم له خپل بل شاجو سوال دې خبر کړو نه مبارک به تا ته څو خبرې وکم. نو کوم کې دغه رقم ته خبرې سر درد لري چې تاخیر کې ستنه يم خو دې نه لري او سب تقریبا تر دې د سوتو له شپو پرې له بدن د خو. السلام علیکم.
زه د زړګې د هلمند ولایت د واشیر د مثالې ساتره په تنا کې نه زه دا غمرې دي نه ولا مې څه کوم د کورنا کله دا پاس له جواب راکې. السلام علیکم.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
السلام علیکم. زه محمد ابراهیم یم د هلمند امریکا د سنې ولده. وروره ما دا پیغام دی ما ورم د کورونا چې دا کورونا مریضې وندا چې جدي نشي. نو د دې په برابر مې خپل خبر سره کوله چې باندې کورونا مریضې معنا د هر سړي دا شور فکر دی دونه جدي نه ولکېږي. خصوصي د بیا هیڅ توجه نه کیږي. وجه یې څه ده؟ سره له دې چې زموږ په هیواد کې هر ورځ په سلهاوو کسان د جګړې د لارې وژل کېږي، خو کورونا تر اوسه لس تنه هم نه دي وژلې. جواب دا چې کورونا یو داسې الهي عذاب دی چې خطر یې هر چا ته هر ځای ته رسېږي. د غریب او مالدار د چارواکو او بیواکو پر قربانۍ نست. نو ځکه کورونا دومره جدي وګڼل شوله، ولایتونه قرنطین شول، لارې بندېږي، سرحدونه بندېږي، خو جنګ او جګړه دا یوازې غریبانو ته خطر دی. چارواکو خپل ځانونه او اولادونه محبوس کړي دي. اکثر خپل اولادونه خارجي هیوادونو ته استولي دي. نو ځکه سوله نه کوي، جنګ جګړې دین نه نیسي. ځکه چې خطر یوازې غریبانو ته رسېږي. د غریب کور ورانېږي، د غریب اولاد وژل کېږي. د سون توکي عام ولس او یا د غریب بچي عسکر او یا طالب وژل کېږي. نو تاریخ یعنی مثال دی، مثال محفوظ دی. د غریب خو د دوی سره نشته، د غریب هم خو د دوی سره نشته. نو د دې وجه کورونا غوندې الهي عذاب راغلی دی. اللهم اشفي عبادك المظلومين من عذابك وقهرك. والسلام.
السلام علیکم. رو راځه حضرت الله مننګ راځه. دا کوم وایروس چې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې خپور شوی دی، کورونا په نوم باندې، دا په افغانستان کې ورځ په ورځ ډېر تیز مخکې روان دی. شدت تر عوام ورونو نه او خاصو تورو نه دا غوښتنه لري چې تر جدي پام وکړي او مخنیوي لپاره دې نور نور تدابیر ونیسي. حکومت ته هم دا غواړو. سلام علیکم.
سلام علیکم. نوم یې عبدالکریم دی، د هرات ولایت د مسلک د کم پسې خبرې در سره کوم. وروره، دا کورونا خو یو الهي آفت دی. هغه به مو یا یو څوک مړ شي یا به مړ نه شي. وروره، دلته خلک د ولږې سره مخ دي. ده سار یې بند کړی، څوک نه شي تلای. موږ 5000 کوره د هغه د روزمز والا خلک دي چې هر یو روزانیې ته به تللو. د ورځې به مو مزدوري کوله. مقصد 1200 روپۍ خپل اولاد نفقه ماښام را وړه. هغه پر ودرول وروره وړې او بوجه په 1200 روپۍ ووس. نیم زر شپانه سو 1200 ته ورسېدله. خلق دبلی سر مخدوم رو را مرد اشرف غنی تخدا واری چه دا خلق تدی ارجی و بوجی ور را پر درگاری ور و غرزی و مشتا غلی دی ور و غرزی دا خلق که اولادی را دبلی زم رکی زی کورونا دی ممنی چه که که زرد دی ممنی چه پرخوام جور دی دا خدای به طرف بی تا چه دبلی زرد مرکی زی روز مست خلق نبنیز دی لاره به نسل یا دا اکتر ولای دی سار بگو نبنیز دی تنزل در کور ماجری ور پدا مسلح دی براتی زر دبلی زی خلاصی زدار و زانه والا خلق و دوره دی بدلو دو سو روپی کار مکویم آسان دا اولاد و دیو مراوله دا خلق دولید تبایی سر مختی دا از ملزخ تر مقامات تا اشرف غنی پوری ورسو ور آقا خارجان خود پیسی لیری خلق تا پیسی ورکی موش تو مکو کار تا دولید خلاف تو باستانا
الو السلام علیکم در مسلک یراد مسلک تا خبری کوم مرد یراد مالی صاحب صدا غوښتنه کوو چې په کورو کښې وړه لانه لرو د خدای فریاض یو کومت کارګر خلک د کار هم ولوېدلو دا د کورونا د مرض دا چاته زموږ سره یو کومک وشي په دې د مخه وي چا کومک نه دی راسره کړی نو سې هیله کوو چې دغه زما پیغام د هرات مالي صاحب پورې ورسوي په خدای پامان وسلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه د کندهار ښار یو تن اوسېدونکی یم زما درخواست د کندهار څلورپوره چراغ څخه دا هیلو درزو بالخصوص د قدین خان څخه زما دا هیلو درزو د وایي صاحب محترم څخه زما دا هیلو درزو چې مثلا دا کورونا مرض مخصوص هېواد افغانستان ته راغلی بلکې په ټول نړۍ کښې پورته ودي لطفاً که تاسو چېرې مهرباني وکړي د کابل کندهار او هرات کندهار لوی لارې تاسې مطلقاً د څو مودې لپاره بندې کړي دغه مرض به مخصوص په کندهار او بلکې په ټول افغانستان کښې مخنیوی سوي که چېرې تاسو پر وخت دغه کړنه ونه کړي نو بیا به مخصوص کندهار ښار او بلکې ټول افغانستان به هغه څه وي چې بیا مخصوص د یو ناورین سره مخامخ کړي نو زما خاص او خاص د قادین خان څخه او د کندهار محترم والي صاحب څخه دا هیلو دار ګوره چې مثلا که چېرې تاسو د هرات کابل کندهار لوی لارې بندې نه کړي نو دغه ویروس به یو وار کندهار او وروسته به د کندهار څخه بیا د افغانستان او نورو ولایتو ته ژر ډېر ژر سرایت وکړي نو زما ټول خو دا پیغام وي ښه وخت خدای پامان
السلام علیکم روزی خان عزیزی د زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کښې یم په لومړي قدم کښې سلامونه او نیکې هیلې ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم وروسته له دې چې غواړم د کورونا په باره کښې یو څو مهمې خبرې ازادۍ له راډیو د طریقې څخه خپلو هېوادوالو ته واورم لوی خدای جرحو دې وکړي چې ورباندې عمل وکړي نو دا خبره ډېرو افغانانو له خولې څخه موږ اورو چې وایي دا کورونا چې ده دا مسلمانان نه نیسي بلکې دا د کفارو لپاره ده او هر سړی دې خپلو کارو ته ادامه ورکړي چې خپل کار او روزګار پر مخ باندې بوځي خو زه نه ورسره تاییدوم او دا یو نړیواله وبا ده چې دا مسلمان او ټول خلک ته په یوه نظر ګوري نو دا یو غټ میکروب دی د دې په مخنیوي کښې زه د هغو هېوادوالو څخه هیله کوم چې غلطه توصیه خلکو ته ور نه کړي او کومې توصیې چې د سطامې له خوا څخه او د وزیر صاحب له خوا څخه وړاندې شوي دي په همدې کښې کور کښې خپل کوچنیانو کارنتین کړو او نورو داسې تم د لاسو پرېمینځلو په دې شیانو باندې دا خو کومه بده خبره نه ده نه د اسلام ضد کار دی نو باید چې موږ ټول افغانان په همدې شیانو باندې عمل وکړو او دا خو اسانه طریقه ده په دې باندې خو هېڅ نه کېږي نو باید هغو خبرو څخه چې هغه موږ ته زیان لري او مسلمانانو ته غلط فکر ورکوي هغو شیانو څخه ډډه وکړو نو غوښتنه مې دا ده چې کومې خپرولې دي او کوم پروګرامونه د کورونا په باره کښې دي په غور سره یې واوري او خپلو هېوادوالو ته اطمینان ورکوم چې تاسو همدغه لاسو په پرېمینځلو او د یو بل څخه د سړې مشې په کول او د داسې ځایو څه د ازدحام ځایو څخه ډډه وکړئ نو الله پاک به په همدغو شیانو کښې زموږ شفا ایسې وي نو همدا به زموږ د شفا لار وي
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي
کته بلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ
مننه کوم دوستانو چې خپلې ستونزې او مشکلات مو را سره شریک کړي وو، چې موږ پیغامونه به خیر ډیر لرو، نو دغه څو پیغامونه په دې پروګرام کې زیدل د میرا وختل. البته دا یادونه کوم چې د ازادي رادیو چې د سهار د 2 بجو څخه د مخشم تر 2 بجو پر خبرونه لري، په مختلفو خبرونو کې پر بیلابلو مسایلو او د همدې نوي کورونا وایروس پر بیلابلو اړخونو باندې پروګرامونه لرو، راپورونه لرو، مرکیل رو. تاسو که ازادي رادیو واورینو کولای سي د ډیرو پښتنو ځوابونه په هغه پروګرامونو کې هم پیدا کړئ، ځکه د دې ازادي واورینونکو د پروګرام ځای دونه نه دي چې ټول پښتنو ته باید ځواب ورکړل سي. زه صرف تاسو هغه مشکلات را اخلم، د دې خبرونې لاله خبروم، هله د چې اړوند مسولین هم واوري او ورسته د ازادي رادیو په مختلفو پروګرامونو کې تاسو د خپل پښتنو ځوابونه اخیستلای سي. موږ ډیر زیات مرکې راپورونه او پروګرامونه پر همدې مسله باندې درلودل او لروي هر ورځ کې د رادیو تعقیب کې ازادي رادیو پر منځنۍ صفه 12.8 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. نو مختلف چې خدای پامني وکم، دا یادونه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن مرسته او همکاري را سره کوي. مننه ترې کوم. ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم يم تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. علام ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.